ऑफ अमेरिका जीवो रेडियो दे
আসসালামু আলাইকুম গ্রানা অর্জুন খো দাদ ভয়েস অফ আমেরিকা ডিভ রেডিও দে আবুল তাস্তুলান্দি খুদ মুহিম খবরুনো সার্টিকি দ নিউজিল্যান্ড চারবাকি ভাই দ জুমে ফরজ প দোয়া জুমাতুন বান্দি শুভ হামলো কে দ বজল শুভ কসানো মুড়িয়ে দাহুই করোনো তা ওয়ার্কাবল ফেল কড়ি দি পদাগা তরাকের হামলা কে দ পাকিস্তান সরা তারুক লরুন কসানো শমেরা নাহাতা রসিদলে দা بلخوا د اسلامی ملکونو تنظیم د نیوزیلینڈ ترهګر پیخې په سر د مارچ په دویشتمه نیټه بلنې غونډه رابللې ده او پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په نصیر آباد کې د اورګاډي په پټلۍ بمی چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل شوي دي د چاودنې له امله د بلوچستان لپاره د ریل ګاډو تګ راتګ ودرېدلی دی او د پاکستان کراچۍ ښار کې د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په فائنل مقابله کې پیښور زلمی کوټا ګلیډیټر ته په شلو اوورونو کې د اوبو لوبغاړو په تاوان د یو سل او یو کم څلوېښت رنزونو هدف ورکړی دی. ګران اوریدونکو، موږ سره اوسیږئ. د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې به تاسو ته مهم خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون د زو اول حال د نیوزیلینډ کرایسټ چرچ ښار کې چې کما ترهګر حمله د جمعې په ورځ شوې وه د پاکستان خارجه وزارت پخلی کړی دی چې په دې کې نه پاکستانیان وژل شوي دي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن په خپل یو بیان کې ویلی دی چې پاکستانیان چې د نمخ کې چې دوی ته معلومه نه وه اوس یې پخلی شوی دی چې په دې کې نه کسان وژل شوي دي. خارجه وزیر ویلی دی چې د دغه وژل شوو خاندانونو سره دی په پوره رابطه کې دي. په دې حق باندې پوره تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر د نیوزیلینډ د کرایسیس چرچ په ترهګریز برید کې د نه پاکستانی وګړو د وجنې پخلی کړی دی او وزیر اعظم عمران خان د کرایسیس چرچ په جمعهتونو د بریدونو په محل د حمله کوونکو د ودرولو په هڅه کې وجل شوی پاکستانی وګړي نعیم راشد ته د قامی ایوارډ ورکولو اعلان کړی دی. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان پخلی کړی دی چې د تیرې جمعې په ورځ د نیوزیلینډ په ترهګریز بریدونو کې نه پاکستانیان وجل شوي دي چې پکې یو زنانه شامل دا ښکاره دیوي چې د جمعې پر ورځ کرایسټ چرچ کې په دوه جمعهتونو ترسره شوې بریدونو کې خوښه 50 تنان مړه او د شلو څخه زیات جوبل شوي وو. پرون د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل په یو ټویټ کې د شپږ پاکستانی وګړو د مړینې پخلی کړی وو. په دغه کسانو کې سهیل شاهد، سید جهانداد علي، سید عریب، محبوب هارون، نعیم راشد او طلحه نعیم شامل وو. خدای اتوار په سحر د هغه په یو بل ټویټ کې د مړو شوو نورو پاکستانی وګړو نمونه هم خودلی شوی چې پکې زیشان د هغه پلار او مور شامل ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کرایسټ چرچ په جمعهتونو د برید په محل د حمله کوونکو د ودرولو په هڅو کې وجل شوی پاکستانی وګړي نعیم راشد ته د قامی ایوارډ ورکولو اعلان کړی دی. وزیر اعظم عمران خان په ټویټر خپل بیان کې ویلي چې پاکستان په نعیم راشد ویاړ کوي چا چې د سپین پوستي ترهګر د قابو کولو په هڅه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی. ښکاره دی چې د نعیم راشد تعلق د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد سیمې سره دی. د اتوار پر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د ترلاسه شوو اطلاعاتو تر مخه په دغې برید کې د وجلې شوو شپږو پاکستانیانو کورنو د هغوی په کرایسټ چرچ کې د ښخولو فیصله کړې او د درې وجلې شوو پاکستانی کورنو د هغوی مړي پاکستان ته د راوړلو خواهش څرګند کړی دی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د نیوزیلینډ د چارواکو د خولې ویلي دي چې د مړو د پیژنګلو عمل سر ترسیدل دی او د لاشونو وارثانو ته د سپارلو عمل به د سبا نه پیل شي.
فیصله کیا ہے حکومت نے کہ اس صحنے کو سامنے رکھتے ہوئے بطور صدمہ پوری قوم سوگ میں ہے اور کل پاکستان کا جھنڈا سر نگو ہوگا اور یہ بھی وزیراعظم نے فیصلہ کیا ہے، انہیں ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ہمارا وہ بہادر بیٹا نعیم رشید اس کو حکومت پاکستان اس کو آنر کرے گی اور اس کو 23 مارچ کے جو ہم دیتے ہیں جو اوارڈ دیتے ہیں اس کا نام بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔
ہغوائی دا پاکستان حکومت دا دغه پیخ په تناظر کې سبال د هیواد بیرغ د نیمکه خساتلو پریکړه کړې ده او وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 13مه نیټه په دغه پیخه کې وجلی شوی پاکستانی وګړي نعیم راشد ته د قامی ایوارډ ورکولو هم فیصله کړې ده۔ د پاکستان د خارجه چارو وزارت په دفتر کې د پیخې په بابله د تازه معلوماتو نه د خلکو د خبرولو لپاره یو کرایسس منیجمنت سیل هم جوړ کړی شوی دی او د خارجه چارو دفتر ویلی دی چې د دې ترڅنګ به په نیوزیلند کې د پاکستان های کمشنر او ډیپټی های کمشنر هم د معلوماتو ورکولو لپاره موجود وي۔ د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سی بیړنۍ غونډه هم د مارچ په 23مه نیټه د ترکی سرخار استنبول کرا بلل شوی دا او په دغه غونډه کې به د کرایسس چرچ د بریدونو په علت د هغې د اثراتو او د مخکې تګلارې په معامله خبرې اترې کیږي۔
آئیډیا یہی ہے کہ ہم کرائسٹ چرچ کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک لاعمل مرتب کریں کہ یہ جو اسلامو فوبیا جو جنم لے رہا ہے اس کی ہم روٹ کازز کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کے کتنے بھیانک اور خطرناک جو ہیں اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔
ہغوائی دا او آئی سی دا ہنگامی غنڈ را بللو مقصد دا کرائسس چرچ دا پیخ پتناظر کے دا سیڑل دی چی سنگ دا اسلامو فوبیا پر زد یو تگلا را جوڑکلی او دا دغه پیخ پا اثراتو هم خبری اکلی۔ دا ترکی خبری ایجنسی انادولو پا یو خبر کی ویلی دی چی دا ایران دا خارجه چارو وزیر جواد ظریفی هم دا او آئی سی دا ہنگامی غنڈ را بللو غختنک کړی دا۔ ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
دا واشنگتن دی او تاسو ڈیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ۔
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com۔
هیر یې نکړئ۔
دا وایس آف امریکا ډیب ریډیو دی۔ د نیوزیلند چارواکي وایي چې د جمعې پورس په دوه جمعتونو باندې شبو حملو کې د بدل شو کسانو ملګري د هغوی کورونو ته ورکول شروع کړي دي۔ په دغه ترګر حمله کې د پاکستان سره تعلق لرونکو شمېره چې څنګه تاسو واورېده 9 رسیدلې ده۔ د نیوزیلند وزیر اعظم جسنډا آرډن ویلي دي چې د شروع د ورځې پورې به ټول مړي خپلو کورونو ته اسپاري او هغوی به د خپل مذهبي عقیدې مطابق جنازې وکړي۔ نور حال په دې حق باندې تاسو زمونږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي۔
د نیوزیلند پولیس وایي چې برید کوونکي برټن ټیرنټ دغه کاروایی په یوازې سر کړې ده او د پلټنو تر مخه تر اوسه دا نه ده معلومه شوې چې ګنې بل څوک هم ورسره و، خو پولیس وایي نور پلټنې روانې دي۔ د پولیس کمشنر مایک بوش مطبوعاتو ته ویلي دي چې تر اوسه پورې چې د برټن ټیرنټ نه علاوه به شکه نور کم خلک نیولې دي، د دوی د ملزم سره څه تعلق نه دی ثابت شوی، خو بیا هم پلټنې روانې دي او ډیر باور سره په دې اړه څه نشي ویلې۔ د نیوزیلند پولیسو کمشنر زیاتوي چې نور کم کسان په شک کې نیول شوي دي، د دوی د جرمونو ریکارډ هم نشته۔ آسٹریلیوی نژاد ټیرنټ چې 28 کلن دی د خالی په ورځ عدالت ته وړاندې کړل شوی، په دغه وخت د سپین ټی شرټ اچولی و او په لاسونو کې هتکړې هم اچولې شوی وې۔ د ابتدایي اورونې نه وروسته به بیا د مقدمې نور اورېدنه د اپریل په 15 نیټه کیږي۔ په ابتدایي مقدمه کې عدالت ټیرنټ باندې فرد جرم لګولې دی او دا امکان څرګند کړل شوی دی چې په 15 اپریل به پولیس د ده خلاف نور قانوني مقدمات هم عدالت ته راوړي۔ د نیوزیلند وزیر اعظم جانسډا آرډن په کرایسټ چرچ سیمه کې د مسلمانانو په دوه جماعتونو ترهګر برید کې د وژل شوو او ژوبل شوو تنانو او غمزپل مسلمانانو سره د لیدو کاتو په وخت ویلي دي چې هیواد یې په پیښه کې په لوی غم کې پروت دی۔ مسلمانان د ځان یوازې نه ګڼي، دغه غم زموږ د ټولو شریک غم دی۔ نوموړي وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې د هیواد امنیتي ادارو د توندلارو سپین پوستکو په ضد پلټنې زیاتې کړي دي۔ وزیر اعظم جانسټا آرډن ویلي دي چې د وژل شوو کسانو پیژندګلا کار تیزی سره روان دی او ډیر ضربه لاشونه خپلو خپلوانو ته حواله کول پیل کړي شي۔ د کی وی پولیس په ټوټر په ولس غږ کړی دی چې د پیښې عیني شاهدان دی په دې لړکې د پولیس سره مرستې وکړي او چې څومره معلومات ورسره وي هغه دې ضرور پولیس سره شریک کړي. د دې ترڅنګ د نیوزیلینډ عام ولس هم په دې پیښه سخت خفه ښکاري او د دغه هیواد خیراتي او د خیر ښېګړې یو تنظیم چې د نیوزیلینډ وکټم سپورټ ګروپ په نوم یادیږي د ځپلو شو مرسته کوونکو خلکو سره مالی مرستې شروع کړې دي او په خلکو یې غږ کړی دی چې دوی دې په مالی مرستو کې برخه واخلي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې خلکو دومره لویه شمېره کې مرستې کړې دي چې د دې لپاره کومه ویبپاڼه جوړه شوې ده هغه بند کړې شوې ده. فاکس نیوز وایي چې تر اوسه دغه تنظیم ته په چنده کې 3 میلیون امریکایي ډالر راجمع شوي دي. د هسپتال چارواکي وایي چې روغتون ته کم ژوبل تران راوړل شوي دي په دې د دورستانانو حالت مرګونی دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. په پاکستان کې چارواکي وایي د بلوچستان صوبې نصیر آباد کې د اورګاډي په پټلۍ باندې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چاودنه هغه وخت وشوه کله چې د جعفر اکسپرس په نوم باندې د مسافرو ریل ګاډۍ د هلتنه تیرېدلو. نور حال په د کوټې نادر بریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
د ډیره مراد جمالی د پولیسو ځلی افسر ایرپان بشیر وایي سپ امریکا دی وته ویل چې دغه پیښنن د ربی کینال سره نزدې هغه محل رامنځته سپله کله چې د پنجاب لراول پنډي شار زخه جعفر اکسپرس اورګاډه ډیره مراد جمالی ته راورسېدله. د په خبره چې د اورګاډي د پټلۍ پر لاین باندې د بم یو زورور چاودنه وسوه چې په نتیجه کې د یوې لسکلنی او د بلې 2 لسکلنی نجونو په شمول 4 تنه ووژل سو. 6 کسان بیا کاری ټپی دي. دوی په سملاسي ډول باندې ځای روختون ته یوړل. ایم ایس لموش سره ملګری دی. زخمیان سی سوی دی. ایمبولنس راغلی دی. موږ به په سملاسي ډول باندې یوسو روختون ته انتقالو. 15 ډبې له پټلۍ زخه اوښتي دي. ډاکټران وایي چې د نورو ژوبل سو وزه له خطر زخه ده باندې ده. به موجود کې ډلی وویل چې دا د ریموت کنټرول به می چاودنه و. د دوی په خبرات چې په دغه چاودنه کې 10 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول سوي دي. له چاودنې څخه د اورګاډي و 315 فوټه ولي کتې زیان رسولې دي. له چاودنې څخه د جعفر اکسپرس 15 ډبې هم للی کې واوښتلې. د چاودنې له سوابه څخه د ایواد له نورو برخو څخه بلوچستان ته د اورګاډو تګ راتګ ودرول سو. د دې پیښې مسولیت تر اوسه پورې چا په سر نه دی اخستی. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د دې پیښې غندنه وکړه او وی ویل چې څوک بې ګناه خلک وژني واغو ته به هرو مرو سزا ورکول کېږي. د اورګاډو د لاین سره سره پر ټولو کاملو لارو باندې د امنیتي ګامونو د اخستلو امر وکړي. پرونه وړ مورز هم د ډیره مراد جمالی و بس اډې ته نږدې د اورګاډي پر لاین باندې 2 کیلوګرامه بم شودل سوی وو چې چارواکو تر چاودنې لمخه ناکاره کړی. ډیره مراد جمالی د بلوچستان ناکاره سیمه ګڼل کېږي. دالته بلوچ ملتپاله ډلې بیلی بیاری بیلپ او لشکري بلوچستان ډیر فعال دي. دوی د اورګاډو پر لاینونو او پر امنیت خوندي ساتونکو باندې بریدونه تر سره کوي چې بیا مسولیت هم په سر اخلي. د بلوچستان صوبایي حکومت وی چې اوس دوی د نامنۍ د ختمولو لپاره هغه باغی بلوچستان چې و حکومت یې وسله پر مزکه یشه ده واغه ته به دوی د کار زمينه او هنریز د کړي به ورکوي. د دوی په خبره چې په دغه پروسه کې 2200 کسان شامل دي. حمید سمسور وایسا په امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون خبرونه دا او استاد پاکستان سپر لیگ چې د فائنل لوبه روانه ده د کوټا ګلیډیټرز او پیښور زلمو ترمنځ دا وخت د کوټا ګلیډیټر یو لوبغاړی څو شپې وړاندې آؤټ شو واټسن چې رن آؤټ شو هغه او رنزونه جوړ کړی دی د عمر امین رن آؤٹ کو د دې ترڅنګ احمد شهزاد په کریز باندې ولاړ دی په 12 رنزونو سره د سره احسن علی اوس کریز ته راوتل دی د دې تر دې وخت پورې چې د کوټا ګلیډیټر ټول سکور دا 20 او د دې وخت لوبه لا روانه ده د دې وړاندې په خبر زلمو یو سل او 38 رنزونه جوړ کړي د 8 لوبغاړو په توان باندې وخت په وخت باندې د پیښور زلمی وکټه پر وتلې چې د هغې له وجې هغه شان سکور یې ونه کړل شو څنګه چې د دوینه توقع او تمال لرل کېدله. هم په دې حق باندې مونږ ته د سیمینا د ریډیو خبریال ارشد مومن د خلکو خبر را لېږلې دي چې دغه فائنل لوبې په حق باندې دوی سوې تاسو ته وړاندې کوو.
زما سجاد احمد نوم دی او زه تقریبا 13-14 سال نه خپل کرکټ کوم د کرکټ پلیئر یم او زه پی ایس ایل ډیر په شوق سره او ډیر توجه سره ګورم. زه پېښور زلمی سپورټ کوم په دې وجه چې آز ما د علاقې ټیم دی زما زه پېښور سره تعلق ساتم کے پی سره تعلق ساتم نو په کار ده چې موږ خپل مقامی ټیمونه سپورټ کوو.
زما عرفان نوم دی او زه خو په فیصل پور کې کوټا ګلیډیټر ټیم سپورټ کوم. دا غي وجه دا ده چې کوم وګورو نو فیصل پور چې دی پیرا شروع شوه دی نو د کوټا ګلیډیټر ټیم چې کوم دی هغه ډیر خو ترو ټورنمنت کې ډیر خو پرفارمنس کړي او دا غي وجه دا ده چې کوم وګورو نو هغه سره په بیټینګ لاین کې شین واټسن دی چې په ټول ټورنمنت کې خو سکور کړي ټاپ سکورر دی د ټورنمنت. بیا ورپسې سیکنډ آپشن رولی روسو دی چې هغه ډیر آؤټسټینډینګ پلیئر دی. بیا وسره کومنګ راشو نو عمر اکمل دی دا غم په دې ټورنمنت کې ډیر ښه پرفارمنس دی. بیا که راشو د غوی د بالینګ شوبې ته نو غوی سره فاسټ بالر دی یو نوې بالر اغستې حسنین اغا دا غم خف ترو ټورنمنت دا ډیر ښه پرفارمنس دی. بیا که راځو بالینګ ته نو دا غوی سره سپن اټیک ډیر زیات مضبوط دی چې په هغه کې محمد نواز دی او فواد خان دی
چې پېښور فائنل ته وته. زه پېښور سپورټ کوم زموږ خپل ټیم دی د پېښور ټیم دی د پښتنو ټیم دی او ان شاء الله چې کوم را روان پی ایس ایل دی نو هغه په دې حق لا کامیابی چې هغه کې به موږ ډېر زیات علاقائی رنګونه سی کو د پېښور میچ په پېښور کې کیږي د اسلام آباد هغه په پنډي کې کیږي د لاهور هغه په لاهور کې کیږي نو دې سره به په چینه په عوامو کې ایکسایټمنټ او خوشحالي ډېره زیاتی او ان شاء الله زموږ به دا کوشش وي چې هر یو میچ لایو په ګراوند ته ورشو وګورو چېرته پېښور یا پنډي ته دا میچ راغلل.
زما کریم الله محمد نوم پېښور زلمی او میچونه زه داسې کار دی چې دوی هغه خفګان نشم برداشت کولی که نه او هغه چې کله میچ لایو ګورم نو بیا را باندې سپل سپل څه کېږي نو دې وجنې چې کله میچ ګټلې سار کې راته کسان وي یا د شپې وو چې میچ یې ګټلې نو بس سار د ټولو نه پیله ځکه کور کې را سره نیټ سیستم نن سبا لږ ګران دی نو سار کې چې راشم نو پیله چې کوم دی هایلایټ شو ګورم بس.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو په اړه څرګندونې غندلې دي او د نوموړي دغه خبرې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه بللې ده. نور حال په دې حق باندې تاسو ته په یو رپورټ کې زموږ همکار ماوشل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو په اړه څرګندونې غندلې او د نوموړي دغه خبرې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکارا لاسوهنه بللې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان تر مخه د خالی یا شنبه پورس په کابل کې د پاکستانی سفارت کونسلر رابلل شوی او پر راتلونکو کې د نوی افغان حکومت په اړه د پاکستانی وزیر اعظم د بیان په اړه تری سپیناوی غوښتل شوی. د بیان تر مخه د افغانستان اسلامي جمهوریت د پاکستان حکومت په دغه ګام سخت اندېښنې ښودلې او دغه شان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکار لاسوهنه بلل شوی. هم پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغۃ الله احمدی وی او ای آشنا سره په یو ځانګړي مرکه کې د عمران خان بیان د افغانستان په چارو کې ښکار مداخلت بللې. ښاغلی احمدی وی او ای آشنا ته ویلي د عمران خان د جمعې د ورځې څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکار لاسوهنه ده. نن موږ د پاکستان د سفارت مشاور یا کونسلر د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتي وو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سخت اعتراضونه مو ورته څرګند کړي. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلع باجوړ د سفر په مهال د افغانستان په اړه د خبرو اترو په وخت ویلي وو په افغانستان کې به ډیر زر یو ښه حکومت جوړ شي، یو داسې حکومت چې د ټولو افغانانو نمایندګي به کوي. د افغانستان جګړه به ختمیږي او هلته به سوله راشي. نوموړی د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په دوها کې شوو خبرو اترو ته په اشاره کې ویلي وو سوله راتلونکې ده. نوموړی زیاته کړې وه چې د طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شوي او ډیر زر به زموږ افغانان وروڼه په ګډه په سوله کې ژوند وکړي. افغانستان، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه تل په پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره یې هغه وسلوالو طالبانو له پناه ورکړې چې په افغانستان کې د حکومت او خارجي عسکرو پر ضد جنګیږي. سره د دې افغانستان په پاکستان دا تورونه هم لګوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اوزو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې څه لیکل شوي دي، د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د قطر په دوها کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو په حق لا نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ خپل یو تفصیلی اداریه چاپ کړی ده. د اداریې سرخط ته امریکا طالبانو نه د ډزبندین علاوه هم نور ډیر سغواړي. د اداریې په شروع کې لیکلی شوی دی چې د صدر ترامپ حکومت طالبانو سره د نه پورس قطر کې د پنځو مرحلو خبرې اترې مکمل کړې دي. دواړو فریقو په خبرو اترو کې د پرمختګ کېدو داوی کړې دي، خو تفصيلات ډیر نه دي ښکارا کړي. خوفیا ساتلې شو تفصيلاتو کې د افغان حکومت په حق لا د دواړو فریقو دریز هم شامل دي کوم چې د خبرو اترو نه بهر ساتلې شوی دی. په دې صورتحال د افغانستان د ولسمشر د ډاکټر اشرف غنی د قامی سلامتیا سلاکار د زیارت په ورځ واشنگتن کې خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت خپل توسوخت ښکاره کړی دی او ویلي دي چې د امریکای حکومت د افغانستان د حکومت د خبرو اترو نه په ویستو خپل یو ډیر ادباري اتحادي د ځان دشمن کوي. په افغانستان کې د خبرو اترو تر لارې د امن راوستو خواهش ډیر زیات شوی دی، خو د قطر نه چې کوم خبرونه را روان دي د هغې تر مخې د افغان حکومت فکرمندي په حق ده. د امریکای د استاذي خلیلزاد وینا ده چې ټولې خبرې اترې دوه معاملو ته راغونډې شوې دي، یو خدا چې القاعده او نور ترهګر ګوندونه به د خپلو حملو دپاره د افغانستان خاوره نه استعمالوي، او دویمه د امریکنو فوزونو د وتو د وخت نیټې ټاکل دي. خاغری زلمی خلیلزاد په ټویټر خپل یو پیغام کې دا هم لیکلی دي چې د څه قسمه لوزنامې کې دو د پاره د افغانانو ترمنځ د خبرې اترې او ډزبندي ضروری ده. خود دا خبره صفا کړې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرې اترې به اله شروع کیږي چې د امریکنو فوزونو د وتو او د ترهګرۍ په باب له د لوزنامې مسودې له اخیری شکل ورکړی شي. واشنگټن پوسټ خپل اداریې کې لیکي د دې دا مطلب شو چې امریکا به د افغانستان د امن عمل د شروع کېدو نه وړاندې د خپلو فوزونو د وېستو د وخت نیټې اعلان کړي، او دا چې د امریکنو فوزونو د وتو او د حتمی لوزنامې ترمنځ د بحث تړون نه وي. که دا خبره رښتیا وي نو دا به د امریکې یو ډیر خطرناک عمل وي، ځکه چې په دې به افغان حکومت سر د لاندې راغورځيږي. طالبانو اگر که دا وخت د خپلې ولقې لاندې سیمو کې خلکو سره نرمی راخیستې ده، خو مجموعي لحاظ سره طالبانو داسې هیڅ اندیا نه ده ورکړې چې دوی یو جمهوري سیاسي نظام منودو ته تیار دي یا به د اشرف غنی په حکومت کې اقتدار کې شریک شي، او دا چې د بنیادی بشري حقونو به خاطر کوي. اپوټا د دې ټولو خبرو طالبانو په تیرو ورځو کې جاری کړو خپلو ولسی بیانونو کې ځانونه په جنگ کې بریالي اعلان کړی دی، او وایي چې موږ اوس د دې بریالیتوب فصل ریبلو ته تیار یو. واشنگټن پوسټ خپل اداریه کې زیاتی چې د زلمی خلیلزاد د خبرو اترو تګلاره د صدر ترامپ ترجیحاتو سره سمون خوړی شي، ځکه چې صدر ترامپ خو په صفا ټکو کې وایي چې د افغانستان نه د خپلو فوزونو زر تر زره وستو کې غرضی دی، او دا پروا نشته چې د د دې فیصلې به په افغانانو څه اثر پریوزي. د صدر ترامپ په سر کې دا سودا پرته ده چې که طالبانو سره امن لوزنامه اونکه نو طالبان به د قصته د ترهګرۍ مخنیوی نه کوي. واشنگټن پوسټ د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې د امریکې د خفیه ادارې سی آی اے پخوانی ډیپټي ډایریکټر مایکل موریل او پخوانی نائب وزیر دفاع مایک ویکرز دواړو واشنگټن پوسټ کې چاپ شوي خپل یو شریک مضمون کې په واضح الفاظو کې لیکلي دي چې د امریکنو فوزونو د وتو وروسته به طالبان سمدستي په اقتدار کې راځي، او دوی به راتلو سره القاعده بیا راغواړي، او یو ځل بیا به په امریکا کې د حملو کولو منصوبی افغانستان کې جوړول شروع کیږي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د پاکستان وزیرستان نه د افغانستان پکتیکا ولایت ته پرون یوه جرګه تللې وه چې غواړي هلته د مارچ په 9 نیټه باندې په هوایي بمباری کې د 8 قبایلي کسانو د وژنې علت معلوم کړي. پاکستان هغه پاکستانیان ګڼي خو افغان چارواکي وایي چې دی افغانانو عام خلک نه بلکې وسله والو. نور حال پې تاسو منګه همکار بارکوال مې اخیر وړاندې کوي.
د شمالي او جنوبي وزیرستان مشران، د سیاسي ګوندونو استازي او لسګونه کسان تیر ورځ د افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته د یوې جرګې په بڼه تللي دي. را رسېدلي رپورټونه وایي ډیورنډ کرښې ته په رسېدو په انګور اډه کې پاکستاني چارواکو دغه جرګه درولې او افغانستان ته یې نه ده پرېښې، خو وروستي رپورټونه وایي چې جرګه تر پولې اوښتې او په افغانستان کې یې تود هرکلی سوی دی. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کېږي چې د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر او د وزیرو قبیلې مشر ډاکټر ګل عالم او نورو مشرانو ته چې د جرګې مشري کوي ډیورنډ کرښې ته په ورسېدو افغان قبایلو د هرکلی په دود لونګۍ ورتړي او خلک داسې شعارونه ورکوي. د مارچ پر 9 د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ په رخه سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د اوتمانزو وزیرو 8 تنه وژل شوي وو. افغان ځواکونو داوا کړې وه چې په عملیاتو کې عام خلک نه بلکې 15 طالبان یې وژلي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. علي وزیر ویوی ډیوا ته وویل د بیرمل ولسوالۍ ځایي خلکو دوی ته ویلي چې دغه 8 تنه بې ګناه وو. وایي اوس د دې لپاره جرګه ورولي چې د دې پیښې علت معلوم کړي.
بیرمل ولسوالۍ ته به موږ درومو، د دې که په حواله سره به حالت مونږ ته معلومات هم وشي. ځینې معلومات داسې را رسېږي چې افغان فورسز دا وایي چې نه دلته بهرني خلکو موجود وو، نو د هغې په وجه باندې عملیات وشول، یا هغه مونږ مړ کړل. نو هغې خلکو خو پته نه ولګېده. مونږ د ځایي خلکو نو چې کله پوښتنه وکړه نو دې چې بالکل دغه خلک مړه شوي دي، بېګنا خلک یې راویستلي دي، په کورونو باندې چپې لګېدلي دي، بیا د خلک یې رانیولي دي، د خلک یې د خپلو د کورونو چې کوم نور کسان دي ټبر دی هغه په مخ کې وشتلې دي.
پکتیکا ته په روانه سوې جرګه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د هرې قبیلې خلک شامل دي او ځینې هغه کسان هم ورسره مل دي چې ویل کېږي د برمل د پوځي عملیاتو په مهال خپلوان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 11مه د برمل په عملیاتو کې د قبایلي وګړو د وژنې غندنه کړې وه او دا وایي کړې وه چې دوی د وزیرستان اوسیدونکي او پاکستاني اندي. خو د پکتیکا د پولیسو یو مشر غلام زخی روغ لیونی ویلی وو دا کسان د پاکستان نه بلکې د افغانستان دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم دغه کسان افغانان بولي.
دوی د پاکستان قبایل نه بلکې دوی د افغانستان چې کوم قبایل دي د هغې سره باقاعده د دوی حصه لري. هلته دا ځینې خلک وایي د پاکستان قبایل که چېرته وي هم راشئ ګورو بیا دی بل یا د وزیرستان وي یا د بل ځای وي و بیا ګورو چې قبرونه چرشي شخص بل. ها زمونږ دا خبره ده چې مونږ د ظلم مخالفت کوو او بیا مونږ دا ویدي حکومت ته دغې پلاټنې وکړي که چېرته عام ولس مړ شوی وي او بیا په هغې باندې چې چا هم دا کار کړی وي اگر حکومت دوی ته سزا ورکړي.
د جنوري په میاشت کې د برمل ولسوالۍ ولسوال رحمت الله ادعا کړې وه چې د ډیورنټ پولې ته څیرمه د پاکستان د جنوبي وزیرستان انګور اډې ته نږدې پرتې ولسوالۍ برمل تر نیمایي زیات خلک د پاکستان شناخت کارډونه لري. هغه ویلي وو چې په 8000 آبادي لرونکې برمل ولسوالۍ کې خروټي او وزیر قبایل آباد دي او دوی پاکستاني شناخت کارډونه لري.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
دا د وایس آف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان د مذهبي چارو مرکزی وزیر نورالحق قادری د قبایلي ضلعو لپاره د 14 صوبایي څوکو په ځای د 30 رشتو صوبایي څوکو غوښتنه کړې ده. نوموړي دغه غوښتنه د خیبر پختونخوا مردان سیمې د سفر په وخت کړې ده او ویلي دي چې قبایلي ضلعو خلکو ته په تیره مردم شماری یا سرشمیرنه باندې هم تحفظات دي، ځکه چې د هغه په وینا باندې د مردم شماری یا سرشمیرنې په وخت باندې په زرګونو قبایلي خلک د خپلو سیمو نه په کډه کولو مجبور شوي او د ملک په بیلابیلو علاقو کې هغوی د کډوالۍ ژوند کوو. خو نوموړي ویلي دي چې دغه د صوبایي اسمبلۍ لپاره به په قبایلي ضلعو کې انتخابات په خپل وخت باندې کیږي. نور حال په د مردان ندری رادیو خبریال ریاض حسین راکبی.
د پاکستان د مذهبي چارو وزیر پیر نور الحق قادری په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړې شوې قبایلي سیمو لپاره د صوبایي اسمبلۍ زیاتو چوکو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې روان کال د جولای نه وړاندې د صوبایي اسمبلۍ په چوکو انتخابات ترسره شي. دا خبره د مردان ضلع د اصلاحي مرکز د دورې په موقع کړې ده. په پاکستان کې د آئینی دیرشم ترمیم وروسته پخوانی و قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې شامل کړې شوې دي او دې سره د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ مجموعي چوکې د 1/16 دي. خو په قومي اسمبلی کې د شامل کړی شوي علاقو نمائندگی راکم شوې ده. په صوبایي اسمبلی کې د جنرل سیټونو تعداد د 99 رسیدلی دي او په دې کې د ښځو د مجموعي چوکو تعداد د 2/16 رسیدلی دي چې پکې ښځو ته 4 او کم شمېره طبقو ته یوه چوکۍ ورکړې شوې ده. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې دا وخت د دغه علاقو نمائندگی نشته. نورالحق قادری وایي چې په 13 سرشمېرنه کې هم د قبایلي ضلعو آبادي کمه ښودلې شوې ده، ځکه چې زیات خلک د عملیاتو لکبلا د خپل سیمونه بهر وو.
اول خو چې کوم شپاړه سیټونه دی پاغه باندې د فاټا خلک خوشاله نه دي. شپاړه سیټونه د خیری مردم شماره په حساب سره الیکشن کمیشن ورکړی دي. چې کوم وخت کې د مردم شماري کې دا یو خواغه حقيقي مردم شماري نه ده شوی. هغه وخت کې ډیر خلک ډیسپلیس و د خپل علاقونه. موږ دا غنو چې هغه چې کوم حقيقي شمیر د قبایلو دی هغه ډیر زیات دی. په کار دا دی چې دا سیټونه کم از کم 24 سیټونه د موږ ډیماند دی چې صبح یې سملی وي. خو که حکومت ان ټایم څنګه پروګرام دی او یو آئینی مجبوري هم ده چې د جولای د اینډ نه مخکې مخکې دا الیکشن وشي.
د حکومت لخوا په نوي شامل کړی شوي ضلعو کې د پولیس او عدالتونو نظام مخ په وړاندې روان دی او امید څرګندیږي چې د مقامي حکومتونو او صوبایي اسمبلۍ د ټول ټاکنو وروستو په دغه سیمو کې ترقیاتي کارونو ته هم پام وکړي شي. نیو ریډیو سره د خبرو په مهال پیر نور الحق قادری وویل چې مرکزي حکومت پلان لري د ملک دننه د خیر ښېګڼې محکمې د یوې اتارټي لاندې راولي چې حقدار ته د هغوی حقونه ورکړي شي.
سلور داسې ډپارټمنټس او محکمې دي، بیت المال دی، د زکات اداره ده، نور قسم به نظیر انکم سپورټ پروګرام دی. د اوس حکومت پروګرام دا دی چې دا سلور 15 ادارې ټولې د یو اتارټي یا ارګنایزیشن لاندې راوسته شي او هر چا ته خپله خپله ایریا ورکړل شي چې زکات به څوک سپانسر کوي، بیت المال به هغه خلک چې د زکات نه پاتې شي به بیت المال سپانسر کوي، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام به هغه خلک چې د دواړو نه محرومه یې به هغه به هغوی ته رسی کوي، بیا چې کوم صحت کارډ دی هغه به یو بیل یو د هغې چپټر دی خلک دي چې هغه به ترنه استفاده کولی شي.
د دې نه وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن په خپله یوه غونډه کې صوبایي اسمبلی ته ویلي وو چې د مقامي حکومتونو او صوبایي اسمبلی د انتخاباتو نه وړاندې که په عین کې ترمیم کول غواړي نو د اپریل د میاشتې نه وړاندې دې عملي کړي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. د خیبر پختونخوا خیبر ضلع کې ترانسپورټرانو او ځایی قبایلو د نېشنل های وې اتارټی لخوا په پېښور تورخم های وې با په یو ټول پلازا باندې د ټیکس جمع کولو خلاف خپل احتجاج جاری ساتلی دی. دی غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې د 15 کالو پورې د ټیکس نه استثناء ورکړل شي، ځکه چې د دې په وینا د ترهګرۍ له کبله د دې کاروبارونه تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. نور حال په دې سیمینا د ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
تازه چې کومې مظاهرې احتجاجونه شوي دي دا بلندی کوتل کې د ان ایچ ای نېشنل های وی اتورټی د کومې چې د پاکستان د سړکونو د ټولو لوی ادارې د اغوی شپزت باندې د کچي قریب درې سرو میا شوګانې دوی په خاور تور خم مرکزی سړک باندې یو ټول پلازا جوړ کړی و. په اغه باندې اغوی د اغه ګاډو نه کوم چې افغانستان ته تجارتي توکي وړي اغوی نه ټکسونه جمع کول شروع کړی و. د ټول پښتنو باندې د کومې په ځای چې اغه وخت هم ترانسپورټرانو احتجاج کړو او دا احتجاج نه دوی مو په ټول ټیکس د اخیستل تللی شو. خو اوس دا د یو باندې ان ایچ ای دغه ټول ټیکس په دغه وجه باندې بیا اخیستل شروع کړي چې هغوی له پاکستان په خبر سره محکمې های کورټ لخوا د پېښور کمشنر لخوا او د خیبر دلې د ډیپټي کمشنر لخوا اجازه ورکړل شوې. دغه چې دغه ټول اخیستو هغوی یو کال د پاره ټیکا ورکړي ده خو ترانسپورټران نه چې لږه موده وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر هم اعلان کړی وو او مرکزی حکومت هم د خوادي سیمو د خیبر پښتونخوا سره ځان کېدو په حواله سره دا اعلان کړی وو چې په دغه واړه سیمو کې به تر 50 کالونو ټیکسونه نشي جمع کولای. نو دا دغه دواړه ژمنو یا اعلانونو په ضد دي او دوی چې موږ دغه احتجاجونه تر هغې دوام لري تر څو چې ان ایچ ای دغه ټیکسونه ولته دي، ځکه چې د دوی ترانسپورټران الریډي دوړه پخوانه د نورو اضافي مصرفونو لاندې دي. ورسره نن په لندې کوتل کې په باچا خان چوک کې خوږه خېلو چې کوم د ځوانانو تنظیم دی چا کوم کوم چې په تورخم کې د کستم ټرمینل جوړولو لپاره خپل ځمکې حکومت ته ورکړي دي، هغوی د ان ار سي نېشنل لوجستیک سیل په ضد باندې احتجاجي مظاهره وکړه او دوی نن دا نوی تور ولګاوه چې ان ایچ ای په تورخم کې سینل چې کوم مشین دی په هغه باندې د ترانسپورټران نه خاص کر هغه ګاډو نه کوم چې افغانستان ته اوري او یا تجارتي توکي راوړي دا غوښنه زر روپۍ په غیر قانوني ټیکس جمع کوي. دوی ویل چې دا د خوږ خیر کام او د ان ار سي ترمنځ چې کومه لوازنامه د ټرمینل په حق لښو په آی کې دا شک نو شامل چې په دغه سکینر باندې به هغوی ټیکس جمع کوي. اوسه دوی دا هم تور لگاوه چې دا ان ال سی چې د بدن ځایونو کې د تعمیر کار شروع کړی او هغه ځایونه کوم چې خوږ خیر کام د موعدې لاندې ان ال سی د نو ورکړي دا هم تورونه لګول شوي چې سکیډن باندې او په نور ځایونو کې ان ال سی په غیر قانوني توګه د موعدې د لوازنامې چې کومه شو د خلاف ورزي کړی دا او هغه کسانو چې کوم غیر مقابلي الټیټیکي ورکړي. نن دا مظاهره دواړه په لنډه کوتل کې شو دي غوښتنې کړي چې تر څو د دوی مطالبې یا غوښتنې نه ترسره شي دا احتجاجونه دوام لري.
او شنواری صاحب په خپل د ان ال سی یا بیا د ان ایچ ای د نېشنل های وی اتورټیز د دوی چارواکي څه وایي په دې اړه څه دریس مخې ته راغلی او کنه؟
بالکل کاکر صاحب، نیشنل های وی اتورټی پرون هم دا یو دریز مخې ته راغلی او نن په مطبوعاتو کې هم راغلی دي چې اول چې د پېښور سترې محکمې چاته چې دوی رجوع کړو د خپلې د ټیګي د بحالې لپاره او بیا دی کمشنر پېښور کمشنر ته هم رجوع کړو او چونکی خبر ضلع چې د اغه کمشنر پېښور کمشنر د اختیار لاندې راځي دوی دواړو ولې اجازه ورکړي چې نیشنل های وی ته اوس اختیار شته چې هغوی په ټول پلازا باندې صرف هغه غټو ګاډونه کوم چې افغانستان ته تجارتي توکي وړي هغه نه د ټیکس خلی باقي چې نور څومره ځایي ترانسپورت یا شخصي ترانسپورت دی هغه د دغې نه مستثنا دی. هغوی دا دریځ دی چې څنګه دا دوی ته اوس اختیار ورکړی شوی د عدالت له اړخه او د کمیشن له اړخه ځکه دوی دا ټول پلازا باندې دغه ټول ټیکس بیا اخیستل شروع کړي. البته چې کوم ان ال سي ده ان ال سي ته اوسه پورې څومره هم د هغوی احتجاجونه شوي دي د هغې په هکله هغوی په رسمي توګه تر اوسه پورې هېڅ قسمه وضاحت نه دی کړی او نه هغه لوزنامه کوم چې خوږ خیل کام بیا د هغوی تذکره کوي چې دغې لوزنامې بیا د اخه زه هغه کارونه کولای شي مخالف هغه سوبلای شي هغه هغه مخایده چې هغه ماته بزوت کارونه کوي هغه ان سي ته سپورې ته ځواب نه لبل او دا هم واضح شوې ده چې د ان سي ځنې کامل ګامونه لکه هغه ایمیګریشن کې غوښتنې شروع کړې دي کسٹم په کارونو کې هغه غوښتنې شروع کړې دي دغه له وجې په تر ډېره حده پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم چې د واسي د تجارت هغه هم متاثر شوی دی. خو دغه وړ احتجاجونه تر اوسه چې کوم شي دي ان سي خلاف دای خلاف ان سي چارواکو یا هغه په حق کې یا هغه په حق لا تر اوسه پورې کوم رسمي دریض مخه ته نه راغله.
ډېر مننه ابراهيم شنواری صاحب او د ځم پام ساتي.
مهرباني، خوشاله اوسئ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.
وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. د پاکستان خیبر پختونخوا سره نو یو ځای کړل شبو قبایلی ضلعو کې اوس هم ډېر خلک تاثیری چې د ترهګرۍ له کبله د هغې کورونه وران شوي دي او تر اوسه پورې ورته معاوضه هم نه ده ورکړل شوې. په دغه قبایلی ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي ادارې د سویلي وزیرستان لپاره معاون سید عمر وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې ځان له په سویلي وزیرستان کې 50,000 کورونه وران شوي دي او په ډېرو ځینو کې هغه خلکو ته معاوضه نه ده ورکړل شوې او دا چې دوه کاله کېږي چې ډېرو خلکو ته پناه لپاره ځینو هم ندی ترلاسه. هم د دې سره په سیمه کې زمونږ خبریال عدنان بټنی خبرې ترې کړې دي. دغه ویډیو مرکه تاسو وړاندې کوو.
لکه د اسمال د بوبړ کې کم کسانو تیر کال تاسو ته پته ده چې دا د خپل علاقې نه او شوی وو. نو هغه اول زمونږ چې کم بکا خیل کمپ ته هغې ته تللي وو. تقریبا زمونږ سره چې کم رجسټرډ دي هغه 204 فیملیز. نو 204 فیملی چې کله د هغې نه واپس راغلې دلته ټانګ ته, نو اول په وخت شهان لکه مونږ نه چې کم ټینټ ټو پخ ټایم کې هغه مونږ ورته پرووایډ کړل. اوس ریسنټلی لکه په دې باندې د اډمنسټریشن سره جرګې روانې دي. امید دی چې په دا مارچ کې کا خیر و دې لپاره مونږ آلریډي لکه ایف ڈی ایم اے ریکویسټ هم کړی دی مخکې مختلف ډونر ته چې بھائی تاسو یې موږ سره په دې شي هیلپ وکړي. نو اوس ریسنټلی به انشاءالله د سمال د بوګوار چې کم آی ڈی پیز دي یا ٹی ڈی پیز دي هغه به په دې میاشت انشاءالله موږ د سره روغه نه واپس کوو خپل خپل علاقې. جنوبی وزیرستان چې کم ریټرن ایریا ده اسپیشلی سروا مکین لدا, په دې کې اکثر تاسو به کتلي وي مختلف نان ګورنمنټ ارګنایزیشن کارونه کوي. هغه په هیلتھ سیکټر کې دي هم, یعنی هیلتھ کا تر دے لدے اسپتال وقت سے پگے کے انسار فاؤنڈیشن دا پی ایچ پی ایف یو این اوچا فنڈیڈ اگین علاوہ پماکین کے پتانک ہاسپیٹل کے کانیبورم کے پدے کے ٹوٹلی این جی او لگیا دی دینا علاوہ پا واش باندھے. واش مطلب دادا چھ خل کو چکم مخ کے دا دسکل ہو اس کی منا ہو یا آغاہ حل کا ریہیبلیٹیشن شروع دیں. نو مختلف ارگنائزیشن بالکل کار شروع کرائی دے چونکہ ڈیزاسٹر شو ہے, نو ڈیزاسٹر نہ بعد فوری دمرا زر داشائی نسرا کور کی گی, نو دا بلک ٹائم آخلی. نو ان شاء اللہ دا کمنگ چھ کم زمو دو ادری میاشت سالور میاشت دی پدے کی بعد دیر ارگنائزیشن با ہم راشی وہ چھ کم علاقے دا سکلو اوبا دی یا چینلز دی دغه به ان شاء الله ریهیبلیټیټ کیږي.
دغه خبره نړیوال نه متا سودا سکه پوښتنې په علاقې په فوري تور باندې چاغې ته تاسو زیات ضرورت لري په علاقې ته تاسو وایي چې په دې دنیا سره همکاري وکړي.
لکه مطلب دا دی چې اوس کته سو وسی ساوت وزیرستان سپیشلی دا اپریشن مختلف ځایونو کې شوی دی. خو د جنوبی وزیرستان چې کوم اپریشن راه نجاتو تاسو خپل کتلې دی فیلډ ته تلې ډیر زیات ډیمیجز شوی دی. مخکې به دا وایي چې مونږ ته به شیلټر راتلو. اوس تقریباً دا د یو کال دوه کالونه شیلټر چونکې هلته چې تر څو پورې د تا د رهایش نه وي, نو مونږ به دا ریکویسټ کوو د تاسو په وساتت سره چې شیلټر کې مونږ سره په دې کې اسپیشل کمک وشي چونکې ډینسلی پاپولیټډ ایریا یعنی زیاتې آبادی والا ایریا چې کومه ده اسپیشلی لدا او مکین په دې کې ډېر زیات. او بل ریسنټلی زمونږ دا شابی خیل بیلټ چې کوم دی شکتو ایریا دې ته هم تیر کال تقریبا مئی کې مونږ ریټرن کړی دی 34 ویلیجز. نو هغه خلک هم لکه دغه ډیمانډ لکه هلته روډس ټیک نه دي, انفراسټرکچر ټیک نه دی, نو اسپیشلی کورونا ټول وران دي. مونږ دا ریکویسټ کوو چې کچرته په شیلټر کې جنوبی وزیرستان کې شیلټر راشي د خلکو به ډېرې مسلې اتوماتیکلی انشاءالله حل شي.
دنه علاوه په چاته پیلا کې چې بودی دي مسالې وي تاسو را هلکیج نو اوبه تاسو را بیت کوله
بالکل یې کولای شي. اب په هر حواله سره بالکل د لکامو سره مختلف علاقې نه خلق راځي هغه مون کنوینس کوو هغه مون ګایډ کوو چې بای د دې طریقې کار دا دی. دا فوډ طریقې کار لګ بدل دی مخکې خو با جنرال فوډ ورته وي. دا اوس یې کم فوډ ملاویږي په لدا مکین او تیار لکه یعنی فوډ فار ورک, یعنی ورک دا مطلب دی چې موږ د ځان لپاره نه د دوی خپل چې کم کارونه دي. فار ایگزامپل د دوی لارا ټیک نه ده یا د دوی چینلز ټیک نه دی, نو د خلکو نه لږ کار هم اخلو او ورسره دوی ته منتھلی فوډ هم ملاویږي. الحمدلله دا کمنګ څو میاشتې کې لکه موږ ته نور هم داسې ارګنایزیشن را روان دي چې انشاءالله د خلکو دا چې کم مشکلات دي دا به ان شاء الله حل کیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. لکه حال به تاسو ته د کرکټ هم وایو. د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل اخري او فائنل مقابله په کراچۍ کې د کوټا ګلیډیټرز او د پیښور زلمی د ټیمونو ترمنځ روانه ده. پیښور زلمی اول په شلو ورونو کې 138 رنزونه جوړ کړی دي. د هغې په ځواب کې دا وختي کوټا ګلیډیټرز 80 رنزونه جوړ کړی دي. دوه لوبغاړي اوټ شوي دي خو د هغوی دا وختي اړخ مضبوط ښکاري او زیات امکان د کوټا ګلیډیټرز اړخ ته دی چې کینی هغې دغه لوبه وګټي. احمد شهزاد ناټ اوټ ولاړ دی په 15 رنزونو باندې. په دې کې هغه 15 چوکی او یو چکا وهلې ده. احسن علي سوشبی وړاندې اوټ شوی دی 15 رنزونه هغه جوړ کړی دي. په نورو سوځیدلو لوبغاړو کې واټسن شامل دی. دا وخت احمد شهزاد سره په کریز باندې روسو ولاړ دی چې هغه سوشبی وړاندې پورې 2 رنزونه جوړ کړی دي. تر دې وخت پورې د لسو ورونو لوبه شوې ده. اوس هم لس ورونه پاتې دي او د کوټا ګلیډیټرز سره اته لوبغاړي پاتې هم دي. هغوی ته دا وخت که وکتل شي نو 48 رنزونه ورته دومره پاتې نه دي. یعنی 58 رنزونه ورته کول دي په باقي پاتې لسو ورونو کې. د اول که وکتل شي نو د پیښور زلمو بیټنګ هغه شان نو څنګه چې په تیرو میچونو کې لوبه کړې وه. په اول کې د پیښور زلمو وکټې ډېر پریوتلې. د هغې له وجې دوی په زیات سکور کولو کې کامیابه نه شول. وخت په وخت باندې چې په دې کې تازه حال راځي هغه به تاسو ته مونږ وړاندې کوو. او اوسو د یو بل رپورټ اړخته د وزیرستان قومي مشران چې د افغانستان په سفر باندې دي او هلته د افغانستان پکتیکا ولایت د دې پرونتلو چې غواړي هلته د مارچ په 9 نیټه باندې هوایي بمباری کې چې 8 قبایلي کسان وژل شو د هغې علت معلوم کی. پاکستان وایي دغه پاکستانیان وو چې افغانستان ته په کډه باندې تللي وو. د کډوالۍ ژوند یې کوو او هلته افغان امنیتي ځواکونو وژلي وو. خو افغان چارواکي وایي چې دغه افغانانو او عام خلک نو. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د افغانستان د ډیوی ریډیو خبريال حق ملوان راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکې غړی علي وزیر او د وزیرو د کوم مشر ډاکټر ګلالم او یو شمیر نور مشرانو چې غوښتل یې د افغانستان پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې د پښتنو د ستونزو د اورېدو په هدف سفر وکړي خو د پاکستان امنیتي ځواکونو ورته اجازه نه ده ورکړې. د پکتیکا برمل ولسوالۍ د اطمینزو وزیر سلګونو اوسیدونکو قومي مشرانو د هرکلي لپاره پرون سرحدي سیمه انګور اډې ته ورغلي وو. هلته یې د هغوی هرکلی ځای وکړ. د وزیر کوم مشر ډاکټر ګلالم دی پکتیکا برمل ولسوالۍ د اټلو مخنیوي په چارو د پاکستان امنیتي ځواکونو پر اخیستل شوي اقدام نیوکه وکړه. وویل پښتون قوم یووالی لري او هیڅوک یې نشي جلا کولی. ګلالم وویل د پښتنو لپاره په ډیورنډ کرښه د اغزن تار غځول ورته د منلو نه دي او په خبره یې د پښتنو د تګ راتګ پر وړاندې رامنځته شوي ستونزې دې هوارې شي. همدارز دی پختون ژغورنې یا پی ټی ایم مخکښ غړی علي وزیر د ډیورنډ پر کرښه د انګوره ډې په سیمه رابلل شوې غونډې ته په وینا کې وویل د پښتنو هغه حقونه چې د پاکستان حکومت لخوا تر پښو لاندې شوي د افغانستان حکومت د له ورته اقدام له اخیستلو ډډه وکړي. علي وزیر او دی وزیر کوم مشرانو همدار دی ډیورن پر لنجمنی کرخی دی افغانستان په خاوره کې لمیشتو پښتنو مهاور او دی قربانی شوی کورنۍ غړیو ته تسلیت او دی همدردی مراتب وړاندې کړل. کوم چې پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په وینا د ګډو عملیاتو پر مهال تنه ولسی خلک وژل شوي وو. دغه عملیات د افغانستان په خاوره کې کرخی ته نږدې د مارچ په اتمه ترسره شوي او په اړه یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو چې په دې عملیاتو کې د پاکستان د وزیر کوم خلک وژل شوي. خو د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو ویلي وو چې په دې عملیاتو کې 15 تنه وسلوال مخالفین چې د افغانستان خاورې اړوند دي وژل شوي دي. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوه رادیو، افغانستان.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی، نتیجه به ډېر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره، خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو په تا کې زړی یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو بلوچستان ته د هغه ځای نه زمونږ خبریال حمید سمسور د بلوچستان د بلوسانو ثقافتي ورځ په حواله سره یو رپورټ را لېږلی دی، تاسو وړاندې کوو.
د بلوچو کلتوري مراسم دوام لري. د کوټي په لا کالج کې د بلوچو د کلتوري ورځې په مناسبت کې د وکیلانو او د قاضیانو له لوري دستوره وسوله، په کوم کې ګڼ شمېر ښځو هم ګډون درلودي. وکیلانو خپل د بلوچو پټکی او صدرې اغوستي وي او دغه ډول د بلوچو کژدۍ او پخوانی توکي هم د نندارې لپاره شودل شوي وو. د وکیلانو د اتحادیې جنرال سکتر عطاولا ډوکیټ وویل چې د خپل ژواک د ژغورنې لپاره دغه ډول غونډې ارزښت لري.
استاذ ډېر ډېر مننه. نن زه خپل تمام باډیز کا شکریا ادا کوم کې نن هغه دوی بلوچ کلچر ډے کا حوالہ سره یو آگاہی پروگرام هم تی وایسي ورته کې موږ نوجوان راتلنګ نوجوانان ته دغه آگاہی وسی کې هغه کم طریقه باندې هغه دوی غابا وجدات وخت تیرول، هغه دوی چې ثقافت وای او څنګه طریقه باندې هغه دوی تیرول. ته دغه خاطر موږ کې داسې نه دی خطر، دغه دی کې داسې نه دی ویسترن تور طریقې او هغه رسم رواج خپل نه کی. موجو موجو خپل نوجوانان ته دغه شیان سره سیف وکړو تاکي کستایز موږ مستقبل سیف.
د ویل کڅ هم د مارچ پر 2 منټه باندې د بلوچستان کلتوري ورځ لمانځل کیږي. خصوص کال د واوري او د بارانونو له سبب زخه دغه غونډي په شتو غباندي نسبه تر سره. وکیلانو و غونډي تراغلو و پښتنو ته خپل لونګي هم وروتړلې. موسیقي هم د دغه دستوري یو مهمه برخه ولا.
Thank you.
حامد سمسور وایس اف امریکا دی ریڈیو ٹیلیویژن کوټا.
ګران اوریدون کوم په دې باندې زمونږه دا خبرونه سرته رسیږي. د دې وروسته به تاسو زمونږه د دې ورځې اخیری پروګرام زمونږ د همکار وکیل خان سره اوري. د محمد اکرام تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامه.
سبب یا بخور کېګم زت باد یا چپیم پسرا په بخت ریګم کلبات کلبرانشي کلور کې اوس وزېګم خوز زم پا مخزما کودری گا مور کی گم چد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بڑے ٹالشم رنگا رنگ رنگین جمال کی سپین شما شم گڑی گم چد مستو پا میں فل کی پسا کی